السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره وو، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکې مبهمه نه بلکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو خلاص نیوی کړی. اندری کاراټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي دي. د هغه په وینا دې صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. دا زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو د صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له بندې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه ترسره شول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یوه جلا بریټ کې وژل شوی دی. پاکستانی ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو پر ضد ترسره کوي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټزال ملي لوبډله د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپله دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبې په ورځ له کویټ سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 د ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 16 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر رواني 1 شنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی دریمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اپریل له 22 سره برابره ده. د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات وړاندې کوو.
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره.
دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو. په چمن کې پرلت کوونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نه کړي، نو دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید فابریکې فعالې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو په خو موږ ته د هرڅه د امسای وادو څخراتله
نور مطلب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللای دی او ویلي دی د هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د بانک د نوی راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بایل وړی شوی او پنګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلی دی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خود طالبانو د حکومت و انزبی هولا مجاهد دا راپور ناسم بولی. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان راغلی
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتمکې لري دا سامانه ده. مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته، دا خپل د دې خودنه کوي چې روښانه راتلونکي په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنۍ خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزو او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړو مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې له تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته،
د کندهار اوسیدونکي عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هر ورځ راوځو بلادرې ورس دولس ناسې وسپرت کوټه ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللای دی. ویلي دی چې د دې هېواد اقتصادي تحرک په ټاپه ولاړ دی. همدارس په راپور کې راغلي دی چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د موضوع د سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره چې د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی لګ شاربو بهر صاحب خبرونه ته خراغلست. ستاسو په نظر د دې راپور موندنې څومره کره او دقیق دي او په کومو معیارونو چمتو شوي دي؟
سلام نو در نوې تکر څه تاسو په تاسو ته څه تاسو ټول در نو او ریډین کوته او په خپل کې غواړم چې څه ځخه کوم چې زه د دا راپور ته اقتصادي احوال به راځي کوم چې زما رښتاو مطلب د اقتصادي مسلې خو پرته له شکه چې افغانستان شان هېوادونو کې اقتصاد او سیاست لکه د سیاسي دوه مهمو دي سره نه دي لیږي، خو بیا به د اقتصادي بود باندې د دې سره خپل نظریه سره شریک کړم. البته په افغانستان اقتصادي وضعیت نه ده چې د درې کال نه راپدی، البته د کلونو نه راپدی، خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان کنه و که چیرې تیر شل کلونو ته وګورو باوجود چې زیات البته مالی او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه، هلته یو دولت هلته موجود و چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و، ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتلې، په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده، نړیوال بانک خپل سهمې درلوده په افغانستان کې، او آسیایي بانک هم خپلې هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم و، نور البته نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دي په افغانستان کې، خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې، باوجود ده چې دغه زیات اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کدرونه هم په افغانستان کې موجود و چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وشي، بیا هم د افغانستان اقتصاد داسې زیات واقعي شکل ځان ته ونه نیوه، مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
حقیقی دولت یا من په د اوسنی حالت کې د راپور پر جزئیاتو خبرې کوو. سوال دا دی چې دا ارقام دوی له کومه کړی دي او څومره کړی دي؟
او وسته چې د دمو مقدمه کې وګد شوې ده، لپاره چې د موضوع ته ذکر راغ و کوم څه پر وغږیږي او څه د لکه چې د موضوع رانه زیاته شو، خو به هم تاسو سره منډي غواړم. نو هغه کلو کې باوجود چې زیاتې پیسې، زیات امکانات، زیات مسلکي کادرونه وو، او بیا هم د افغانستان اقتصاد داسې چې په شکل چې باید روان دی روان نه و، خو د تېرو دوه کلونو ته چې رسېو د وروستي ګزارش ته رسېو پرته له شکه چې د افغانستان اقتصاد هله هسې چې پخوا کلو کې ته نه و، اوس خو بیخي په څه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې هلته څو عمده فکتورونه دي. یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دننه هېڅ وخت، البته دا حقیقت اطمان کوله یا پټوله نشو، چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرستو په مطمئن کولای شو د خپل غټې او بنسټیزې پروژې په لار وسو، ترڅو چې موږ خلکو ته بوختیا رامنځته کړو، د خپل زیربنا جوړه کړو، د هغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخې حرکت
کړو.
دا واضح دی چې دغه څه نشته. دویم دا چې د ده تر څنګ موږ تاسې ګورو چې دننه په هېواد کې هغه اندازه صنایع یا تولیدات چې دي، دلته د مختلفو دلایلو په اساس باندې دغه فعلا په څه شکل په جریان کې نه دي، یعنی روان نه دي. یو دا چې د انرژي نشتون دی، د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسلېدل دي، د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي، او د نن په هېواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
بله. بهر صاحب، همدغه مسایل په دقیقا په راپور کې هم یادونه شوې، دغه بے باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. د همدې لپاره دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم دی. دا په څه معنی ده؟ دغه ابهام یعنی څه معنی؟
مبهم په دې معنی زمان لاند ده چې یعنی روسه له درې کلونه او کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي، په دې معنی چې یو د ستونزې موجود دي، یو د ستونزې چې جوړیږي، خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله یا شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو، نو د نن په هیواد کې سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوړه شوې دي، تفسیر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو، د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرسته وغوړو. د بل په ډول زوایم، د دیواد د بانکونو د پانتون د دروازو تړل به څه دي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنې کې د څون سره موجي کې خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغ مرسته افغانستان ته نه رسیږي. دا په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې کوي، موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي چې تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي، دوی ماشونه پرداخت کړل، نو کله چې دغه تقریبا د 2 لک شاوخوا کې دي، خو تر کې 2 لک شاوخوا ته مامورین او چې دوی د نړیوال د طریقې مرسته رسیدله، چې البته دوی ماشات باید پرداخت شي، هغه په ټپه ودرېده. یعنی دا د یو د بیلګې په ډول باندې چې دغه ترتیب نور اخونو چې موږ دغه ستونزې لرو، دغه جذب د مرستو د جذب کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې درلودل چې اوس موږ شاهد یو.
مننه. یو ورسته پوښتنه ده چې طالبانو تاسو واوریدل په راپور کې چې دا راپور یې رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ هداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موجود ده چې البته دا د ستاینې وړ ده او دوم یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پشتوانه چې موجود ده هغه او هغه مرسته چې د بهر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر شاوخوا کې کېږي هغه چې افغانستان ته راځي هم نور مسایل چې د افغانستان د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده خو دننه هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه وي کله چې موږ د خپل ستونزې ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو په اساس باندې موږ د خپل راتلونکي جوړ کړو زه فکر کوم چې دا به موږ ته ښیي چې د خپل آیندې ته موږ سمه لار خلاصه کړو هغه دلایل چې دا مطرح کېږي خو دوی ته دوی نه غواړي چې د خپل ځانونه دا البته ومني نو خپل دم باید څه کېږي چې افغانستان کې د موجود وضعیت اقتصادي وضعیت لا هم خراب شي او افغانستان په دغه سیاسي او اقتصادي انزوا کې چې دی لا هم پاتې شي
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننکی دریا خان بهیر وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي راډیو څلور ساعته
په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې ک پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د اوختو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط په اړه پر خپل پریکړه سره غور ونه کړی دوی به د خپل اعتراضونو لړۍ پرخه کړي لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دوی ستونزې د اوریجمنه کړي و خو د او میاشتو لته د ورسته د ستونزې له هم نه ده حل شوی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ووري
د چمن پسیما کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 مورز ده خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلای پرلات کوونکی وای دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوریت حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي
دا شناختی کارت او دا تذکره په شام باندې دا مسله به سیال کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجه ته به ورسیږي چې هغه نتیجه مخکې چې مر سخت ګام نو اخستې نگران حکومت لوج مرد دی سخت قدم یا می امید نه ساتي اوس په ملکی جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا به دا مسله زمرد حل سي
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو ورسته پریکړه وکړي خای په څورزو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان او پد ټول راغلي او پرلط کې زمر سره ګډون وکړي هغه زمر سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پرلط ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتیش تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی نو الته به د پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټوله پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او کدی دوی غوښتنه ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي یو بل پرلط کوونکی حاجی عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړې هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل په دغه پرلط کې سوداګریزې ځینې ټولنې سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت په د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حملې وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړنی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اومې میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپله استعفا لیک کې چې پوځ خبره کړې ویلي چې د ادب په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه تور ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفاوې وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفاو وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلې چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه.
له خبرونو ور آخوا،
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا د سوداګریز مرکز پلورون کې میرمنې وای د دې مرکز خاوندانو له شنبه ورځې راهیسې د مارکیټ هټې د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وای د بازار د نشټوالي له کبله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلې چې د خپلو پلورنځیو کرایې د برېښنا او د اوبو بلونه ورکړي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجې کبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. د دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلې د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجې کبرا سوداګریز مرکز ښځینه پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکز د شنبه له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی، او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دغه مرکز تړلی وي. د ځینو ښځینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجې کبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما تقریبا ما شاوخوا 280 زر مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمي چې یاد مرکز کې د سیمساری او سینګار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټیوال د کرایې له درکه لزرو تر 15000 افغانۍ پورې وړي دي.
ما اولا کلونی سر که موک سر مال نو او یو دفتر لختر مخ که موک سرم رست داکره بازار و او موک پیر و پلور در لود خووز خلق موک نه درکوی او دکرایه ده نه ورک لیلعمل بازار پر موک تری که موک کار و نکلو پیسی و نگتو آید و نلرو کرایه بچنگ ورکلو.
ترینا وایی که دا سوداگریز مرکز هم داسه بند پاتشی دی خپل کورنۍ د لګښتونو دی پوره کولو په برخه کې بل ستونزو سره مخ شي. نوموړی زیاتوي چې یو شمیر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر ښځینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې وروستي راپور تاسو په امر اړوم. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي.
د شمسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانو جوړولو دغه فابریکه 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې اته ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابرې کړې نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړی او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو بیا یې اول وارد د جرنج د ټول جوړو بیا ورته د جرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار او جوړو بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترشلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر امانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشل او د نوپال او دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نه سي هوارولای.
ازادي رادیو دات کام.